دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته خبرګون خودلې او ویلې دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو توند غبرګون ښودلی دی. په جلال آباد او کابل کې نن سهار دوه چاودنې شوي دي، لږ تر لږه درې ملکیان ژوبل شوي دي، او پاکستان د احمدي فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلي قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې پرون ماښام خپره شوې راغلي، طالبانو په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. تر هغه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د قریشي د خبرو په ځواب کې لیکلي چې طالبان په ړنده او په بیړه باندې د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د امریکا چارواکو هوډ ښودلی دی چې د امریکا طالبانو تړون به له سره وارزوي او په ډیرو مسئلو کې به د طالبانو چلند وڅیړل شي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی. دا خبره د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له خوله لیکلې. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 12 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دغه واکسین پیل شوی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي وادونه د کرونا واکسین ورورسوي. نن سهار په جلال آباد او کابل کې دوه چاودنې شوې دي. د جلال آباد په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار چپرار زړې اډې ته څیرمه د سمیټو د یو دوکان مخ ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې شوې ده. درې ملکیان له امله ژوبل شوي دي. د ټپیانو حال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کابل د اتمې حوزې د ځاځي بابا د جومات په سیمه کې هم یوه د چسپکی ماین چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو دولتي موټر په نښه شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د احمدی فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویب پاڼه له امریکا خپرونې کوي. د دې مذهبي فرقې د ویب پاڼې چلوونکی حارث ظفر وایي د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویب پاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دغه اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې احمدی فرقه نامسلمانه وبلله او له هماغه مهال د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو له لوري په ځلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له موسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشي کېدو پر هدف وشوې، څه باندې 2000 کسان نیول شوي. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خوشي نه ده. چین وایي د کرونا ویروس 122 نوې پیښې ثبت کړي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي نن اوویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 122 مثبتې پیښې ثبت کړي. تېره اونۍ چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د نوي لمریز کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفرونه نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان له خپلو کورنیو سره له یو ځایه بل ته سفر کوي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې آیرلند توپوهنه کوي چې تر دې دمه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سل منډې کړې دي. د افغانستان لپاره دواړه وکټې مجیب زدران اخیستي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د دویمې لوبې د ګټلو لپاره هم پوره چمتووالی لري. افغانستان لومړۍ لوبه هم له آیرلند ګټلې ده. دا لوبې د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې په پای بریا به یې افغانستان ته 10 نمرې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یی دی خبری خبرونه کې درته دغه مسایل لرو. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر هغو سرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي امریکا باید له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له تړونه په شا نه شي. کندوز کې له جګړې بې ځایه شوې کورنۍ بدې ورځې ګالي.
دا جنګونه نور ختم کړي. موږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو. یخنۍ د موږ واړه ماشومان لرو.
اورزګان کې یو ولسي سندرغاړي د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگتن له چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان حکومت د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له هوکړې په شا نه شي. کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړې. همکار مهرباني وکړئ د افغان چارواکو د غبرګون نور جزئیات څه دي؟
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو وربند ټینګولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له دې سره به د سولې معنی لرونکو خبرو او سیاسي توافق ته زمينه برابر شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دغه سرګندونې د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د تیرې ورځې وینا ته په ځواب کې کړې دي. شاه محمود قریشي تازه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د پاکستان حکومت هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل مخکیله پاتې شي او د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ادامه ورکړي. دغه شان شاه محمود قریشي ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی چې دی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت څه باندې شپږ زره طالب بندیانو تفتیش کولو سره د اوربن ټینګېدو او سولې خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات ترسره کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې بهیر له ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې ته د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. یاد وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییز او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. اخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له غربه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. ښاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي دغه څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په داسې حال کې چې اکثره خلک او آن د نړۍ هیوادونه د دوحې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوي امتیازات غیر اړین او ډیر ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري او اشاره یې پاکستان ته وه. اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی وغړی حافظ منصور نن ازادي راډیو ته ویلي چې لتیرو یو لس ورځو راهیسې لخکیل لوري سره دوی هیڅ ډول ناستې نه دي تر سره شوي. د ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکې پلاوی نه پوهیږي چې طالبان بل اخره څه غواړي. طالبانو کته هم تازه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
کور موادان ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې افغان حکومت او په تیر د بهرنی چارو وزارت او دغه راس د ولسمشر لومړی مرستیال د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي هغو سرګندونو ته خبرګون خودلې چې ویلې وو امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونو ته دوام ورکړي او له طالبانو سره لښوي هوکړي په شان شي. دا سرګندونه داسې محل کیږي چې تازه دو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې شوې تړون به بیا ارزوي. دوی دا خبره داسې محل کیږي چې طالبان وایي له امریکا سره د شوې هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي په شا شوي. په دې اړه راپور تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنی چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوحې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوحې د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد و نیروهای خارجي طبق توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي. خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی.
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختونه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له وختنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسېدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوی یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده
زمون شبینلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اور بند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینئ.
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو، خو اوس هم یوه نړیواله توده موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونه له چین نه غواړي چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي. چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. چین ویلي که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکنګ نه کړې په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورته.
ورسته له هغې چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرون شنبې د تایوان جنوب لویدیځې څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون شنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکنګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هر ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړي او ټینګار کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دی د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو کندوز ته او هلته د کورنیو بې ځایه شوو حال درته لرو. په کندوز کې بې ځای شوي کسان وایي د ژمي یخې هوا یې ژوند لا ستونزمن کړی. دوی وایي چې که چیرته جګړې ودرېږي او سیمې امن سي، چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. نور په دې راپور کې اورېدلی شي.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شروع غواړو چې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کړي او صلح دې وکړي او نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د زه خبرم په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د اساسه وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې غوښتې خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مسخ کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولای شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
له کندوزه به ورسو جنوبي ولایت اروزګان ته. هلته ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډیره زیاته شریکه شوې. نوموړي دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. نور په دې راپور کې اورېدلی شي.
چن گلا وکم کا پر سے تہ دی دیشم وہی وہی شریک شم سے تہ پر اند کرن و تنگ پکار شم وہی وہی
ګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اروزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. له هغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړو مقاماتو ورسي او د لوړو مقاماتو ژغ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی ویسال پر داسی محال دغه سندره وای چې په دې ورستی څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویان د ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان د یما سیاواش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغانستان د کورنیو تولیداتو اړوند یو راپور ته. د افغانستان دولتي ادارو کې به په راتلونکي 14 هجري لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل الزامي شي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایي مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 14 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 14 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو، مرکز، ولایت، محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم مخکې لدې چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوپا مکړی د ورځو اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره په 1999 لمریز کال کې د عوایدو له کمیدو اندېښمنه ده. د دغې ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې عواید 9% راټیټ شوي دي. نوموړي وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورونا ویروس او قرنطین له امله پروازونه کم شول چې دې ادارې د ترانزیتي الوتنو له کمیدو څخه 6 میلیونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې په وینا په دغه کال کې په ټوله کې 350,000 کورنۍ او 15,000 نړیوال پروازونه ترسره شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د دې ولایت په مرکز لخکرګا، ناوی، نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې کروندګرو ته 1,650 شنی خونې جوړې شوې دي. د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د کرکیلې لپلوه د شنو خونو له جوړېدو سره د بزګرو کار غوړېدلی. زلمی الکو وایي د شنو خونو په جوړېدو سره د سبو کرکیلې نوې بڼه خپله کړې چې بزګران هم له نویو هیلو سره دغه کار ته مخه کړې ده. نوموړي وویل شنې خونې بزګرو ته ښه عاید لري. دوی وایي د شنو خونو په پراختیا سره کولی شي چې د هېواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم وخت په وخت کرنیزې توکي ورسوي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د لوړولو او د موسمي نباتاتو د کرکیلې د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي او د شنو خونو د حاصلاتو ښې پایلې. دوی هڅولي چې د شنو خونو د جوړولو لړۍ نور هم پیاوړې او ګړندۍ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1090 افغانۍ.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس هم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورئ. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی: په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوی او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې ورسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه وعده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپوهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اوورونو کې 3 لوبغاړي لاس ورکړي او 108 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسید. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستی وار را رسیدلی چې قربانه زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب ډیر مننه. اوریدونکو ازادي راډیو ته شرغ لاست. نور بستی پروگرام به زما لالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. ترې ویل لنډې ته مې ورسته.
نور بستی شکسته سکوت.
السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د 2023 میلادي کال د جنوري 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12.5 او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخړم. د دې اونۍ په خبرونه د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. دغه راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې ډیره مننه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ.
ممنون کوم. سلامات اوسئ. شکر دې سرچېد.
مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د شوزو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر ساحوی و مؤسساتی که در ساحه به نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر میرمن کوهستانی که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتوست. هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا دستگاه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره قاضی میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا برمند هستن اونا خیلی متاثر کرده بالای خانما.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس که چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و ثبت رجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمومی که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تدبی از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
بسیار آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، ستاسو ژغ قطع کېږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپاینی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالا و جنگ سالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از این که زنان با خشونت مواجه هستن همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سلخا هستند او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه. دغه پیغامونه یوازې تاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خود کردیم که در اصلی خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر شبکه اینایی را بنشد بسید. بعد هم ما تلاش بگذاریم که در طریق رسانه ها نیست ایده بنشد بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو څه راته وایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب ما ما از این که دقیق به یادم نیست که چند روز از این کمپاین گذشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هی است تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسالار از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، به خاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر این ذهنیت مرسالار رو دیگه داره که بتانه لاحقل در قدم هوان زنها رو هم صدا بکنه و هم دیگر قضیه خود بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد، بعدن این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگه مردم هم صدا شون و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شوزو شبکه اوس مهال د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي که اومده اغه اساسی ټکی راته وایست چې تاسو د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دوستخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سردار اربعین افغانستان دارن تا بتانند که این مشکلات را هم برسانند که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشند با شبکه ها.
ډیر زیات مننه میرمن کوهستانی. اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبري واوریدې چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبري وکړې چې د شوزو شبکې خپور کړي او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبري وکړې چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همغږۍ لپاره خبري وکړي نومیږي. اوس هم ارزو د خبرونی د دوهم میلمه پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمر سره پر لیک دی ل د سره به خبري پایل کړو. بهادر صاحب ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته راغلی یاست او لمر سره خبري کوي.
سلامونه اغل به شتاس ته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلمه او تخنیکی همکار ته ډیر مننه.
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبرې کوي. بهادر صاحب، موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي چې زموږ سره په دې اړه خبرې وکړي چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه. بهادر صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالې حملې سوي دي، په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نو او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
ګوري زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه اوسي وخت یاري کې یو لنډه مقدمه به پیل کړم.
مهرباني وکړئ. بلې،
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلاو کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوې دي، خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېښ زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کېږي. په افغانستان کې هم موږ تاسې که وګورو هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه زموږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ تاسو وګورو لکه څنګه تاسو چې اشاره درلودله یعنی د کابل په هغه ډېر یعنی امنه سیمه چې هغې د پیمانیو شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د کژنا قاجان یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همدارنګه د میدان وردګو ټپنده شي په لسهاو هغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي هغه د ښځو د فعالیت د محدودولی شي د ښځو په د اقتصادی فعالیت محدوده وي د ښځو سیاسي فعالیت محدوده وي د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبیعي خبره ده په دیوان کې
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کېږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغېز کولای سي
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شتري هغه په ډول باندې فعالیتونه کوي کداغه شی حمله یعنی په خزو باندې د هغه د لړۍ جریان پیدا کړي نو دا طبي خبره ده چې د هغه د خانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار راوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي دا طبي خبره ده
بله بهادر صاحب تاسو د پوهنتون استاد یاست په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلی دي چې ښځې اوس تر پخوا ډېرې د آینده د راتلونکي لپاره اندېښمنې وي او دوی د خپل راتلونکي څخه بیر لري ځکه چې دوی ته اوس دا د سولې خبرې مبهمې غوندې دي او نتیجه یې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکی روښانه ویني ځینې ښځو موږ په راپورونو کې دغسې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې دي آیا تاسو هم دا ډول اندېښنې اورېدلې دي
دقیقا یعنی تقریبا یو لس دقیقې مخکې شل دقیقې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکاره چې هغه په دې په تدریس کې را سره همکاري لري هغې په حضور راوړی وو او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپله خواشیني یا د خپله ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور پیدا کړي ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نشو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو هغوی یا ناوخته راځي او یا وخته رخصت اخلي د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نشو کولای چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې ترسره کړي او هغه وکولای شي واقعا په صنف کې د استاد د لیکچر تر پایه حضور پیدا کړي نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلی متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کونډۍ سره مخامخ کړي دي
ډیره مننه بهادر صاحب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي اوریدونکو تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له ښځو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500225 او 0999203540. تاسی نور بستی اونی زخ پروان آوری دا ازادی رادیو دا او زموش دا ننوردی میلما نجیب الله بهادور سیب دا حقوق و پوهنزی استاد دی. بهادور سیب تاسو اوس محل دا پدی اره خبری کولی چی شدی لسنف چخ وقتی وزی یا نا وقت رازی، تاسو دا شدو دا اندیشنی تا اشاره وکړه چی دا خپل امنیت پا اره زیادی سی ویدی په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول. تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي چې ځکه چې که خبریالان نه وي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لویه خلا رامنځته کېدای سي؟
بلکل خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بېطرفه قشر دی، نو د دوی قرباني په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا د دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابره خبره نه شي کېدلی. موږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې میوند ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته تارګیټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې موږ ته یعنی د پوښتنې وړ ده چې دا خلک یا خبر نگاران د دښمن د تارګیټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک وي. یو خوا یې پړه په بل خوا اچوي او بل خوا یې پړه په بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنګاري یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي، یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنګارانو کلا امنیتي وضعیت او خصوصا د خبرنګاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې، خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندې. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکن حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند لپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي مثلا یو هغه پېښې دي، یو دغه ورځو کې موږ او تاسو وینو ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هېواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تېښته یا تلل، پناه وړل نورو هېوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، زما په نظر باندې دا به د ټولنې دپاره یا د دولت دپاره موږ او تاسو دپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اورېدونکي ته سلامونه. ازادي راډیو اوري.
بلې سلامونه ملالی بشیر. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تشکر مو ډېر ته لاین کې پاتې شو. خبره خو داسې ده چې داسې یو موضوع مو ټاکلې ده چې څوک دلته د ملت خوري په نصر دي. ملالی بشیر څوک واقعیت نه شي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یې یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره داسې ده چې زموږ یو ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی، شي وایي شرط لري چې دا د ولس د خلکو آواز، د ولس آواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجل هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ یې په یو بند حالت کې اچولي یو، چې یو طرف پوهزیه نه کوم، د بل طرف پوهزیه نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ یې په یو بند حالت کې اچولي، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هر طرف پوهزیه نه کوم، دا طرف پوهزیه نه کوم، نو دغه خو هدفي وجودي څوک کوي؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پروري یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده
کچیر د ادوار طرف متخاصمې د غالي چې ملت د ځان کې او د پر ملت باندې واکو چلی او د ملت زړونه لا سره اوري د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي معلوم شي چې دا خبرنگار څوک وژني یا د سوي سره څوک خشونت کوي یا د دې وژنې څوک کوي یا مدني فعال څوک وژني یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې ږغ دي نن، یو د ممبر ږغ دی، یو د ولس ږغ دی، یو د خبرنگار د رسنیو ږغ دی. نن دا درې سره ږغ په حالت سره خاموشي دي.
ډیره مننه قاري صاحب، ستاسي خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسي د خبرې اصلي هدف دغه چې د هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي.
ما نوم سمت خان شامن ولسوالۍ د ګډلو د کلي ترڅمس.
بله، لبد مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکی به راواخلم، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده. بله، موږ د اوریدونکي ژغ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. یو بل اوریدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې کومه ستونزه ده زموږ د په تلیفوني شبکه کې. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ، د نور بس دی خپرونه ده. زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلی علی زیم د هلمند د تخزما پښتنه دغه دغه هدفي وژنې چې کېږي دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې، او که کېدې هم ډېرې کمې وې، یا جونستان نه په نښه کېدله. که کېدل هغه د دولت یو دغه و. دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته، یا یو بیان کوي خلکو ته، یا خلق په حقیقت خبرې. ما خپل نظر خو دغه دی چې کوم فکر وایم چې په دغه کې یو ارګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې دغه کار کوي، دغه وژنې کوي په یوه سبب به دوی دا ښکاره کړي په افغانستان کې.
بله، ستاسې تبصره مو واخیسته. دغه ادعاوې موږ نسو ثابتولی یا تاییدولی نسو. نو ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. فکر کوم چې زموږ اوریدونکي نور پر لیکه باندې نسته. بیا به هم ورځو زموږ له اوریدونکو به د دوی پوښتنې اخلو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0999203540. استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی. بهادر صاحب، یو بل پوښتنه مې دغه ده چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي. د دغه کمپاین نوم دی د همغږۍ لپاره خبرې وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري، کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه؟
وغواړو ونه غواړو، ښځې د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي، او ښځې د نارینهو تر څنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې. که چېرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري، په هر څومره په ترقي کې واوسي، هر څومره علمیتو سره واوسي، هر څومره هغه هر څه ورسره واوسي، خو که چېرته ښځې تر څنګ یعنې تعلیم یافته ښځې ونه لرو، پرمختللې ښځې ونه لرو، هغه یعنی باخبره ښځې ونه لرو، نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه دا ثابته وي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه یو هوسا ټولنه ولرو. نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني په قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکاره حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو په رڼا کې د اصولو په رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو. ښځه تعلیم حق لري، ښځه تحصیل حق لري، ښځه د اقتصاد حق لري، ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري داسې یو ژوند حق لري. موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي راشو خپله ورور خپله پلار پرې باندې ظلم کوي. اول خدا دی چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي، اجباري ودونه ترسره کېږي. د بلې خوانه دا دی چې موږ او تاسې د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو. هغه دا دی چې د هغې میراث دی، د هغې مثلا مهر دی، د هغې هر څه دی، د پلار په هغه ملکیت کې، د میړه په ملکیت کې. اما ډېره یو کمه فیصدي پلار ورور میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او ښځه یوازنۍ هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنیو کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی، د نجلۍ دی. دا تر پښو لاندې کوو، اجباري ودونه ترسره کېږي، بلاخره د دغې په اساس باندې بیا وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وځي او بلاخره تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کورنۍ تاوتریخوالی ښځه یعنی هغه اساسي حق چې د هغې تعلیم دی هغه نه هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی تحصیل د هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی ښه ژوند آزاده ژوند کول دي د اصولو په چوکاټ کې هغه نه ورکول کېږي. نو دغه یعنی هغه اساسي ستونزې دي چې باید په کورنیو کې دا حل شي او هر سړی د خپل سره دا فکر ولري، د خپل کور ته، د خپل مور ته، د خپل ښځې ته دا حقوق
پایل شو، دا حقوق ورکړه. بلې، ډېره مننه نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې. نور بس دې خبرونه پای ته رسیدلې ده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.